ستړي مشه په پراګ کې د غرمې 12 او په پېښور کې د مازیګر 3 بجې دي. په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر تاسو کوربایم. په خبرونه کې کورنۍ سیمه ایز او نړیوال راپورونه راسره دي. رسنوي ته به هم کتنه کوو او نیس پروګرام روښانه مستقبل به هم دروو. په ول در ته زما همکار عبدالله کاکړ د دې مهال خبرونه وړاندې کوي.
سرټکی تازه خبردار چې په پېښور کې پر پولیسو په برید کې اته کسان ژوبل شوي دي. د اورزګان د مرکز ترین کوټ څخه ټول زندانیان د دې ولایت هوایي ډګر ته وړل شوي. امریکا د دې خبرې له تصدیق انکار کړی چې باقي د دې هیواد بهرنی چارو وزیر به نن په جنیوا کې د روس بهرنی چارو وزیر سره په ملګرتیا په شام کې د اوربند تړون لاسلیک کړي. او سم د خبرونو تفصیل. په پېښور کې پر پولیسو په برید کې اته کسان ژوبل شوي دي. د پېښ په ځای کې نن رسنوي ته د پولیسو مشر عباس مجید مروت خبر اعلان ته وویل برید نن سهار 10 بجې د پولیسو پر ګاډۍ شوی دی.
زمونږ د ریپیډ ریسپانس ځواکونو یو گاڑی په نښه شوی دی. د کیښودلې شوی بم ټول وزن 4 کیلوګرام و. دې کې زمونږ 8 ځوانان زخمیان شوي دي. هره ورځ د پولیسو 2-3 د لټون عملیات ترسره کیږي او د پولیسو کارکردګي هم ښه شوې ده. نو په دې وجه دوی په نښه کیږي هم.
زخمیان الاریچ روغتون ته وړل شوي چې په کې د یوه حالت مرګنی ښودل شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلی پر پاکستاني څرګند کړي چې د هر هغې د ترګري ډلې پر ضد به کاروایی کوي چې ګاونډي هیوادونو ته خطر پېښوي یا غواړي په پاکستان کې پټ شي. تېر ورځ په واشنگټن کې ورځي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پښتون په جواب کې ښاغلی ټونر وویل لیوایمون له پاکستان سره ډېرې پیاوړې دوه اړخیزه اړیکې لرو او د ترویر په اړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څومره د همکارۍ خبرې او ژمنې سوي دي موږ ښه ډېر په صفا ټکو کې څرګنده کړې ده چې پاکستان به داسې نه کوي چې یوې ډلې پر ضد به کاروایی کوي او د بلې نه بلکې د هر هغې ترګري ډلې پر ضد به کاروایی کوي چې ګاونډي هیوادونو ته خطر جوړوي او پاکستان کې پټېدل غواړي. خو پاکستان تل ویلي چې د هر ډول ترګرو پر ضد یې کاروایی کړې او په شاو بد کې هیڅ فرق نه کوي. د پاکستان د داخلي چارو وزارت وایي 50 نړیوالو غیر ملکي مرستندو ادارو یا ان جی اوز ته په دې هیواد کې د کار کولو اجازه ورکړې ده. تېر ورځ د یاد وزارت لخوا جاري سوې خبر پاڼه زیاتوي د 15 نورو ان جی اوز د کره کتنې عمل روان دی. یاد وزارت چې کوم 50 ان جی اوز ته اجازه ورکړې ده هغوی نمونه او په کومو سیمو کې کار کوي په اړه تفصیل نه دی په ډاګه کړی. له دې وړاندې وفاقي حکومت د ماشومانو د حقوقو نړیوالې ادارې سیف د چلډرن باندې بندیز لګولی او د اسلام آباد په شمول په مختلفو علاقو کې ولې دفترونه تړلي وو. وزارت په دې لړ کې ویلي وو چې ځینې نړیوالې ادارې پاکستان مخالفه ایجنډا پر مخ بیايي. د کوزو مومندو قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر یو کور برید کړی چې پکې واښه وژل شوی ده. د لیوي ځواکونو په وینا دغه برید د موصل کورونو د قبلې سره تړاو لرونکي ملک ناصر خان په کور حد وسو. دا برید چې بیګا د شپې 12 بجې د نامعلوم وسلوالو لخوا شوی د ملک ناصر خان په کور د ستبم غرزولي چې پکې د ملک ناصر خان ورندار وژل شوی خو د کورنۍ نورغړي بچ شوی دي. د سیمه اوسیدونکو په وینا چې هغه وی د ډزو بیا د ډزو او بیا د بم چاودېدو اوازونه واوریدل. د یادې پېښې زموري چا نه منلي. افغانستان ته له پاکستانه د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله 15 برابر زیات کډوال ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو چارواکي اداره یونیسیار پرون ویلي په اګست کې څه د باندې 8000 افغانان د پاکستان له بیلابیلو سیمو افغانستان ته کډه شوي او تر دې یوه میاشت مخکې دا شمېره څه کم 1500 ته رسېده او تر هغې مخکې څه د باندې 1200 کسان افغانستان ته په یوه میاشت کې ستانه شوي وو. په تېرو 9 کلونو کې یو کال هم دومره ډېر مهاجر له پاکستان افغانستان ته بیرته نه دي کډه شوي. یونیسیار هر کډوال ته چې له پاکستان افغانستان ته ځي 400 امریکایي ډالر د مرستې په توګه ورکوي. د افغانستان د اورزګان د مرکز ترین کوټ څخه ټول زندانیان د دغه ولایت هوایي ډګر ته وړل شوي دي. یو شمېر امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لري تول دا اقدام وروسته له هغې وسو چې د مرکز ترین کوټ ښار په شاوخوا سیمو کې یو شمېر امنیتي پوستې او سوال طالبانو قبضه کړي او ښار ته ورننوتل. د اورزګان د امنیت امیر حاجي عبدالقوي هم له مشال لري سره په خبرو کې ویلي چې وسوال ښار ته داخل شوي او افغان ځواکونه ورسره مقاومت کوي. نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورنکړ خو خبرداری ورکړ کچېرې افغان ځواکونه ته وسله او نور مو سامانونه ونه رسیږي نو د ولایت مرکز شایل لاسه ووزي. خو د ولایت امنیه قمندان محمد ویس سمیمی نن مشال لري ته وویل چې ډاډ ورکوي چې د ښار او وسوال لوی کنټرول د دوی په لاس کې دی او وسوالو ته تر 50 ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل کې 14 درې کسان ټپیان کړي دي. دا پیښه نن د شار څلورمې امنیتي حوزې پورې اړوند د تایمنونو د پروژې د پنځم سړک په سیمه کې شوې. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشال لري ټول 14 مواد په بایسکل کې ځای پر ځای شوي وو او ټپیان درې واړه ملکي وګړي دي. ځینې سرچینې وایي په پیښه کې یو کس وژل شوی هم دی. دا 14 په داسې حال کې چې نن په کابل ښار کې د شهید اونۍ لمانځل کېږي. د ډېرې دوشنبې پر ورځ هم په کابل ښار کې حمله شوې چې پکې 40 کسان وژل شوي وو. امریکا د دې خبرې له تصدیق انکار کړی چې ګواکې د دې هیواد بهرنی چارو وزیر به نن په جنیوا کې د روس بهرنی چارو وزیر سره په ملګرتیا په شام کې د اوربند تړون لاسلیک کوي. له هغه وروسته چې سرګی لاروف او جان کیری په ټلیفون خبرې وکړې، د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند مارک ټونر د چهارشمې پر ورځ ویل دوی لا دې نتیجې ته نه دي رسېدلي او اوس هم د حل په مخ کې ځینې چیلنجونه پراته دي. تر دې وړاندې سرګی لاروف ویلي وو چې د دواړو هیوادونو لوړپوړي سفارتکاران دوه ورځنۍ خبرو ته سلا شوي دي او هیله ده چې دا به دوی ته موقع ورکړي چې له نورو هغو ځواکونو سره ملګری سي چې له ترګرو سره په جګړه کې ښکیل دي، ولسی خلکو ته په شریف مرستې رسول پراخ سي او دغه شان د شام د 15 کلنۍ کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره خبرې اترې له سره پیل سي. د امریکا ولسمشری ټاکنو ته د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روس ولسمشر ستاینه کړې او هغه تر باراک اوباما ښه رهبر بللی دی. ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې په یو ټلویزیوني انتخاباتي غونډه کې وویل پوتین یو ښه مشر دی او پر خپل هیواد کلک کنټرول لري. د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د دې پوښتنې په جواب کې چې که ولسمشر سي نو د روس او امریکا ترمنځ کړکیچ به په څه ډول ختم کړي، ډونالد ټرمپ وویل دی به له ولسمشر پوتین او روس سره ډېرې ښې اړیکې ټینګې جوړې کړي. د خبرونو پای او سم د موسم او کرنسی حال د تسراج صحیح درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.89 روپۍ او په 1.89 روپۍ او یا پیسې، یو یورو په 1.46 روپۍ او یا پیسې او په 1.19 روپۍ 30 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 30 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ، یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ، او 298 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 6.5، بنو کې 9.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په روانه خبرونه کې اوري. پېښور کې پر پولیسو وسلوال برید کې 8 پولیس والا ژوبل شوې دي. پاکستان د افغانستان او ایران سره د سرک د لارې تجارت بیا پیل کړ.
1450 مزدوران په تفتان کې د ورځې رزق روزګار ګټي، په کوم ورځ بزنس بند شي، په هغه ورځ باندې غلا وی ډیری، په هغه ورځ باندې نور سماجي برایې زیات.
چترال ته د پاکستانی وزیر اعظم د سفر حال درکو. د شوقدر دکانداران له حکومتي ټیکسونو سر ټکوي
او موږ ته وایي چې تاسو به د دوکانونو لیسنسونه جوړ کړئ. مای چې دوکانونو خدای غږ دوکان لیسنس جوړ کړي، په هغه کې وسله جوړیږي یا په کې کم دی کارتوس خرڅیږي یا په کې بل یو شی خرڅیږي، اوس زماده ګوري کار دی زه د څه شی لیسنس جوړ.
د بلوچستان د هنوړک سیلانۍ سیمې خلکو د حکومت خلاف مظاهره کړې ده.
تقریبا داس په شواهد کې چې 1545 پوسټ د هنوړک سره 15 کسان لګیدلی دي، نون ګر چې لګیدلی دي، نان لوکل کسان دي او دا غځي مقامی خلک نه دي. زموږ مطالبه دا ده چې مقامی خلکو ته د زیات ملازمتونه ورکړي.
روخانه مستقبل خبرونه کې د نجونو د تعلیم د ستونزو په اړه معلومات ترکو.
زمدا مسله د لکدم غو لارانه مغربانه اندم پداوی چې لکدا مکه دې پیسنه ورکول از بیا پیسنه نور په ټول تګران اډی ریجن کې زم د کلاس نه موته د غون سکول نه موته.
را سره اوسې دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ 120 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو .com. د پیښور په ورسک روډ متره ثانه په علاقه کې نن سهار د پولیسو په ګاډي بمی چاودنه کې د پولیسو اته کارکونکي وژل شوی جوبل شوی دی. جوبل پولیس اهلکار د پیښور لیډي ریډینګ روختون ته رسول شوی دی. د پولیسو یو مشر زمونږ همکار غلام غوستا ویل پر پولیسو ځکه زیات بریدونه ترسره کیږي چې دوی زیات فعال دي. غلام غوست نور تفصیل له پیښور په دې رپورټ کې راکوي.
پیښور ورسک روډ باندې په پولیس ګاډي په یو بمی چاودنه کې اته پولیس اهلکار جوبل شوی دی. د پیښې په ځای کې ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت خبریالانو ته وویل چې پیښه سهار پوکم لس بجې رامخته شوې ده او د ریموټ کنټرول بم د لارې د پولیسو دغه ګاډي په نښه کړې شوې ده. زموږ د ریپیډ ریسپانس ځواکونو یو ګاډي په نښه شوې ده. د کیښودلې شوې بم ټول وزن 4 کیلوګرام وو. د کی زموږ اته ځوانان زخمیان شوي دي. هر ورځ د پولیسو دوه درې د لټون عملیات ترسره کیږي او د پولیسو کارکردګي هم خښوي ده. نو په دې وجه دوی پنخه کیږي هم.
یہ پولیس پہ ٹیکس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے جی.
جو بلشوی اتا پولیس والا دا پیخور لیڈی ریڈنگ روختن تا رسول شوی دی او دا الارچ روختن دا خپور شوی بیان ترمخا پا دا کسانو کی دا یو تن حالت دا اندیخنی ور لی. دا دی برید زیمواری تحریک طالبان پاکستان قبول کری دا. غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
په پیښور کې په پولیسو برید شوی اته پولیس والا جوبل دی. رپورټر ته غلام غوث درکو. پاکستان د سرک د لارې د ایران او افغانستان سره د نن بیرته خپل تجارت پیل کړ کوم چې د تیرو وو ورځو راهیسې بند و. د تجارت د پیلولو اجازه د بلوچستان سترې محکمې ورکړې ده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت د هغې وروسته بند شوی کله چې د پاکستان مرکزي حکومت د سپتمبر د اولې نیټې نه د افغانستان او ایران سره د بینک د لارې د تجارت کولو حکم کړو. نور حال د کوټینا د مشال لړیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د لارې بنن یعنی د پنجشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان او ایران سره د پاکستان تجارت بیرته پیل سي. د خبره د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مشر جمال تری کی تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته کړی ده. نوموړي وویل چې د بلوچستان ستر محکمې و دوی ته اجازه ورکړې ده چې د پخوا په ډول دی د ګاونډي هیوادو سره خپل تجارت روان وساتي.
د سلورو پاټیانو سره وار وې در سټیټ بینک پدې کې وو, کستم پدې کې وو, پدې کې د ای بی آر مجر عین والا کړي وو, سټول لارو او مر پاټي وو. ازمړ موقع په تسلیم کې وای کوټ مش تصدیق راکې او دا شارټ آرډر وکې سره وو. پوری په افغانستان بارډر او په ایران بارډر باندې با زړه میکانیزم باندې روان دي خپل کار کوي.
د بلوچستان تجارت یو نه لمه د افغانستان او ایران سره د سړک د لارې خپل تجارت دغه وروسته بند کړی. کله چې د پاکستان مرکزی حکومت له لوري ودوی ته امر وسو چې د ستمبر د اولې نیټې څخه به تجارت د اولې نه بلکې د بینک د ای فارم د لارې کیږي. په دې اړه تجار اجی عبدالرحمن و مشال ریډو ته وویل چې په یو نه کې د بلوچستان د تجارو 100 کروڑ روپۍ زیان شوی دی.
موږ یې هر ورځ 10 کروڑ روپۍ به چمنو پر کوټه باندې پر چپټان باندې زموږ نقصان دی. الی ډی اور په بلوچستان کې کار نسته. بیا چې دی په موږ باندې دا شان لاګو کوي. خدا گزارش دی چی ار میٹنگ چی یہ نہیں بھی آر آس آگا بھائی مجھ موقع پو آور زمان بدبختی خود مجھ دادا چی پدا سلور کالا چی دن ملنو گورنمنٹ آگا لی دی یہ وزیرم زمان چمبر تر نغن دی راگا لی زمان سوی میٹنگ کردی دی چیز سو مشکلاتی مجھ مجبور سوی چی مجھ بھی عدالت رو چو کرد.
دا سکریپ او سیمیٹ تجارت کون کی اجی ایوب خلجی بیوائی چی وازی پا تفتان کی 5000 مزدوران داسی دی چی روزگار دا پولی دا تجارت سر تڑا لی دی.
کم سے کم سلور سو 5000 مزدوران پا تفتان کی دوریزی رس روزگار گٹی دغه ټول خلک بے روزگار کیږي او ډیر بد اثر پر علاقہ باندې کی د علاقې بدامنی زیات سی. په کوم ورځ بزنس بند سی, پاغه ورځ باندې غلا وی ډیری, پاغه ورځ باندې نور سماجی برایان زیات.
د بلوچستان د تجارت په وینا چې پاکستان د ایران او افغانستان سره د بینک د لارې تر اوسه پورې اړیکې نه دي نیولې چې له امله دوی د لوی مالی زیان سره مخامخ دي. اغیزمنو تجارت غوښتنه وکړه چې د پاکستان مرکزی حکومت د سم د لاسه د افغانستان او ایران سره د بینک د لارې خپلې اړیکې ټینګ کړي. دغه ډول به په راتلونکي وختونو کې د دوی لپاره په تجارت کې اسانی او لوی ګټ پیدا شي. ایوب ترین, مشال ریډیو, کوټه.
د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې 500 نړیوالو غیر دولتي مرستندو ادارو یا این جی اوز ته په دې هیواد کې د کار کولو اجازه ورکړې ده. 15 نورو غیر دولتي موسسو کره کتنه روانه ده. تیره ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه هم شوې وه چې پکې په مختلفو امورو باندې خبرې شوې دي. تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو همکاره رابعه اکرم خان په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان داخله وزارت وایي چې په ملک کې 500 نړیوالې NGO سره د کار کولو اجازه ورکړې ده. د چهارشنبه په ورځ پاکستان داخله وزیر چودر نثار علی خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې دا هم ویل شوې چې 45 نور NGO کتنه هم روانه ده. د پاکستان داخله چارو وزارت په وینا چې د NGO سجاش نه پس پدوي ته د کار کولو اجازه ورکړې کیږي. د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا کوم 500 NGO سره اجازه ورکړې شوې ده، نو دا غي نمونه نه د ښکار کړې شوې او نه دا ویل دي چې په کومو علاقو کې کارونه کوي. یاد دي چې له دې وړاندې وفاقي حکومت د ماشومانو د حقونو نړیوال ادارې په سیف دی چلډرن بندیز لګولې وو او د اسلام آباد په شمول په مختلفو علاقو کې ول دفترونه تړلي وو. داخله وزارت دې لړ کې ویلي وو چې ځینې نړیوالې ادارې پاکستان مخالفه ایجنډې باندې کار کوي. د شناختي کارډونو تصدیق په اړه تېره ورځ شوې غونډه کې دا هم وویلی شو چې تر اوسه پورې 1450 غیر ملکیانو پاکستاني شناختي کارډونه واپس کړي دي. خبر پاڼې تر مخه چې واپس کړي شوي کارډونو کې زیات شمېر د افغان مهاجرینو دی چې 1500 شمېره یې ده. د دې نه علاوه 40 د بنګلادیش، 1 د هند او 1 د انډونیشیا تن د پاکستان کمی شناختي کارډونه واپس کړي دي. د غونډه کې وویلی شو چې کومو سرکاري افسرانو کارونه جاری کړي وو نو د هغې پر ضد به کاروایی کیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې 6 کروڑ او 40 لک پاکستانیانو د کامی شناخت کارډونو تصدیق وشو او د دې نه علاوه 8 سره غیر ملکیانو تصدیق هم وشو چا چې د پاکستان شناخت کارډونه ترلاسه کړي وو. خبر پاڼې تر مخه تر اوسه شاخوا 1 لک پاکستانیانو د کامی شناختي کارډ ادارې ته د ټلیفون د لارې د غیر ملکیانو شناخت کړی دی. دې لړ کې داخله وزارت 45 پاکستانیانو ته د امنیت خوندیتوب په لړ کې انعام ورکولو فیصله هم کړې ده. هر تن ته بل 1000 روپۍ ورکړې کیږي. په دې ورستو کې داخله وزارت اعلان کړی وو چې کوم غیر ملکي د پاکستان کامی شناختي کارډونه لري نو هغې ته به 14 کاله قید ورکړې کیږي او له ملکه به هم وستل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترقیاتی پروژو د سارنې لپاره پرون چترال ته ولاړ. نوموړي هلته د لواري ټونل د کار لیدنه وکړه. دغه ټونل چې اوس ته جوړېدو په حال کې دی د 3 بلیون روپیو په لګښت به د 2018 کال تر نیمایي پورې جوړ شي. نوموړي په چترال کې د پوهنتون او اسپتال د جوړېدو اعلان هم وکړ. د مشال همکار احمد الله پرې له اسلام آباد راپور لري.
د شروع په ورځ د لواري ټنل معاینه کول وروستو په چترال کې یوې جلسې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې 2018 کال جون میاشت کې بعد یاد ټنل پرانیسته کوي.
لواري ټنل په 27 ارب روپۍ خرچ
ہو رہا. لواری ټنل 28 ارب روپۍ خرچ کیږي. سمنګوند په اقتدار کې دراتله وروستو په فوري توګه د دې منصوبې لپاره 8 ارب روپۍ ورکړي. د تر څنګه په 13 کلونو کې 10 ارب روپۍ پرې موږ نورې خرچ کړي او راتلونکي کال پورې به 8 ارب روپۍ نور ورکو. نو ځکه بعد دا منصوبه پر وخت سرته رسی. وزیر اعظم نواز شریف په چترال کې د یونیورسيټي د جوړولو او په 250 بسترو مشتمل هسپتال او د بجلی د یو شمیر منصوبو هم اعلان وکړو او وی ویل چې د چترال نه تر لواري ټنل او یاد ټنل نه تر چکدرې پورې به 1 لس ارب روپو په لګښت سره سړک هم جوړولی شي. د وزیر اعظم وینا وه چې په اعلان کړی شوي منصوبو کې به یو شمیر 2018 کال پورې سرته ورسولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سم یو بل پور د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید په وفاقي حکومت تور لګولې چې د نهم قامي مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره سنجیده نخکاری او له دې وجه به په وړو صوبو کې د محرومۍ احساس نورم زیاتېږي. خو وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې دا قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ په حق لا پرون دا پنجاب خار لاهور کې یو مهم غونډه شوی و چې پکې سلور وڼ صوبو د مرکزی حکومت نه پګړه دا غوښتنه وکړه چې نه هم قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ دی صوبو ته دروان کل تر اخره پورې ورکړي.
ایوارڈ دپارا مرکزی حکومت سنجیدہ نخکاری ترور وانو صبح ڈیر خط طریقہ باندې مطالبہ کړه چې 30 ستمبر پورې موږ د ورکینګ گروپ فائنل ټچ او فورن د مرکزی حکومت خپل رپورٹ هم پیش کړي چې بده کې بحث ډېرې نه کوي ځکه چې مرکزی حکومت د آئین شکلې مرتکب شوی دی. دا چې مجرمانه غفلت دی او چې دې خپل آئین عمل نه کوي ضرورت بدلته یو دې چې به هم دا چې وایي نشم راپوځي چې دا
نو مړی ویل چې خیبر پختونخوا یو خوا کو غربت تر هغه زپړې ده نو بلخوا دلته کې د ډېر وخت راسه د قبایلی سیمو په لکونو بې کوره شوي او په لکونو افغان کډوال هم دلته میشته دي او د دې صوبې د وړاندې نه معیشت کمزور دی چې نور یې بوج نشي زغملی. نو د دې په وینا خیبر پختونخوا ته د خصوصي پیکج هم غوښتنه وکړه. ولې د صوبې د خزانه وزیر لخوا په مرکز باندې د تورونو په اخلم چکله د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پارلماني لیډر او د صوبایي اسمبلی غړی سردار اورنګزیب نلوټانه پختنو کړه. نو هغوی مشال لیډو ته ویل دا خیبر پختونخوا حکومت په خپله د صوبې ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دی او کله هم چې د صوبې د حق خبره راغلې ده نو موږ صوبایي حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ یو چې د هغې مثال د بجلی د خالص منافع کیس دی. خو ولې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خپله نااهلي پټولو لپاره په مرکز باندې بې بنیاده تورون لګوي او پراپګنډې کوي؟ تاسو نه پوښتنه کوم، درې کاله دوی پرمختیایي بجټ ضایع کړو، نو آیا دا د مرکز کار و چې حکومت شته پیسې نه شي خرچ کولی؟ نو نورې سله غواړي، خو دوی کې نه خو اهلیت شته او نه د خپلو درنو او احتجاجونو نه وزګار دي. دا پاکستان د آئین تر مخه د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ فارمولې لاندې مرکزی حکومت هر کال د ټول ملک نه راغونډ شوي ټیکسونو په مت کې صوبو ته 80% پیسې ورکوي او 20% د ځان سره ساتي. ولې دغه 80% کې زیاتره برخه هر یوې صوبې ته د آبادۍ په بنیاد ورکول شي چې د ټولو غټه برخه پکې پنجاب صوبې ته ملاویږي؟ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شوکدر دکانداران وایي حکومت ترې ټیکسونه او لایسنسونه غواړي چې دې کار د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. دکاندار وایي دوی په وړه پیمانه تیل، مالګ، اوړه، غوړي او ګوړه خرڅوي چې د دې لپاره لایسنس جوړول ورته مناسب ګام نه ښکاري. د مشال خبریال شانواز ترکزی پی راپور لري.
د شوقدر دکانداران وایي چې حکومتي میونسپل کمیټه په هغوی اورزنی او میاشتنی ټیکسونه یو په دوه کړي. دکانداران وایي چې وړاندې به له هغوی نه د تلی یا د کنډې او بیا د ریډي په سر 5 روپۍ اورس اخستل شو. وړې اوس د شلو نه تر د 1.5 روپو پورې د ورځې ټیکس غونډوي چې د هغوی د مزدورۍ څلورمه برخه جوړیږي. د دکاندارانو د اتحادی یو مشر قلندر خان وای
دا 5 روپۍ د 2003 راواله تر د اوسه پورې د دې موږ ته اسلم نشته چې داسه شو او درړو ولنه د مخې به 15 اوس ته شللی د ورځې
او موږ ته وای چې تاسو به د دکانونو لیسنسونه جوړ کنه. ما چې دکانونو خدای غږ دکان لیسنس جوړ کړي چې پاغه کې وصله جوړیږي یا پکې چې کم دی کارتوس خرڅيږي یا پکې بل یو شی خرڅيږي اوس زما د ګوري کار دی زه د سشي لیسنس جوړ.
نور احمد محمد وای چې هغه سره د یار لس کال وړاندې لیکل شوی چې په غونډه شو ټیکسونو به د بازار صفای او درنا تنظیم کیږي. خدای وای چې د بازار حالت اورس ورس لا خرابېږي.
نو موږ وایو چې کمیټه دومره آمدان دي نو دا لیونی سپیو دا په مصر خو دې ملکی کنه او بل نالې ډکه شوې دي د ګننه پلاستیکو ناسنه بل دا چې ګیس شفقدر کې راغلی نږدې به ته شفقدر بازار ته نور کوي.
د شفقدر بازار د دوکانونو شمیر د 5000 زیات دي ولې د ریړو او تړو شمیر لږ زیات اصل اور زره دي. نو حکومت د بازار د دوکاندارانو نه په غونډه شو ټیکسونو دغه بازار له ترقی ولې نور کوي؟ د سیمه منتخب د صوبای اسمبلی غړی عارف احمد زه وای
چې دا کوم رېډي دا د کې بازار کې ولاړ دي. دا ځکه چې کوم دی دا د روډ د پاسه دی ولاړ دي د دې د لاسه چې کوم دی زمونږ مریضان یو ځای بل ځای نه په امبولانسو کې او په ډرکسو کې او په موټر کې رواني او هغه چې کوم دی د لار نه ملګری چې هسپتال ته ځان ورسوي. بلې خبر ده دی د ایشو دار چې دا د دې نه د روډ نه مکمل لري کی او زما اراده ده چې ان شاء الله یو پراپر میټینګ پدې کې ارنج کو.
او عارف احمد زی زیاته کړه چې هغه څوره ځوړان دي د کمیټې د مشرانو تحصیل ناظم او د اسسټنټ کمشنر سره لیدلی دي او ورته ویلی دي چې د بازار د ترقی لپاره باید کوشش وکړي. شانواز ترکزی، ماشان ریډیو، شوقدر.
د خیبر پختونخوا نرخزیانو د ستر شمیرنې په فورما کې داغوی د جنس په نه شاملولو له په هایکورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې ویل شوی دی چې د کال 2009 د سپریم کورټ د احکاماتو مطابق په دغه فارم کې د دوی جنس نه دی اچول شوی د کوم لوجه چې د دوی حقونه متاثر شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفعت انجم په دې رپورټ کې راکوي.
په درخواست کې ویل شوی دی چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا واضح هدایاتو باوجود د سرشمیرنې په فارم کې د نرخزیانو لپاره د جنس خانه نه دا چول شوی نو د سرشمیرنې هلې ځلې دی ودرولې شي. د درخواست په اړه د خیبر پختونخوا ترانس اکشن تنظیم یا د نرخزیانو لپاره کارکوونکي ډلې صوبایي صدر فرزانه مشال لړیو ته وویل
مطلب دا
ایک عورت مرد او خواجہ سرا نو اوی کہ خواجہ سرا نشتری نو چ شامل ہے مطلب مون بشمار سو پتہ بولے تھی بل دا کہ ایک تا کم دور سے مون تو پتہ ولے کہ مون دا پاکستان جو زمون بہ یو سنا ختی زمون سرا نہ سب حالات ہم جیسے دے تر سفر ایک کارڈ نی نو اگ بل لازمی بل مل سالے کی رت ردی دے نی
فرزانہ زیادہ وی چ کم ملک او سیما کی ہغوی اسی گی دا ہغے شناخت غسل دا ہوئی بنیادی حق تے او کا کل دوی تے دا شناخت فر کرشی نو نے آواز بے دوی تے فائدے تے لاس شی بلکہ زمون پترے کے کہ بہم خپل یو مثبت برخا چولے شی
زمون ٹرانس نوکر یعنی پولیس شی زمون ٹرانس خپل ملک پار جنگی دین شی زمون ٹرانس دے نو اگا مطلب خپل جوڈیشل ہم وہ دے شی لکہ میک اپ مین جس تا وے او یو خپل ڈائریکٹر ہم وتی شی یو خپل ڈانسر ہم وتی شی یو خپل ڈریس ڈیزائنر ہم وتی شی او ددے خلق د وجہ دا احساس کم ترے شکار شی ویری
د بشری او نرخزو د حقوقو لپاره کارکون کے کمرسین پدی اڑوائی چې په سشمیرن کې برخه خستل د ټول پاکستانی ولس آئینی حق دے او نرخزی هم د دې ټولنې برخه ده نو پکار ده چې دوی ته د دوی د حق ورکړي شي او د یو پالیسۍ ته لاندې د دوی مسلې هوارې کړي شي
جی دا خو نہ صرف دا چیز عالمی کم قوانین دی داغی تحت بلکہ آئین پاکستان تحت ہوتے پا 2009 کے پا 11 کے پا 12 کے اور 13 کے سپریم کورٹ چکم محکامات اور ہائی کورٹ ورکری داغی پڑھا کے دا دا پاکستان یکساں شہری نہیں دی سر دا پاکستان شناختی کارڈو نے دی اور ددی حقوق ما حقوق دے جسنگ دا زنانا یا دا معشومان ہو یا دا خود دا حقوق مو خبر کون ہو ما شن ددی حقوق ددی وجہ نہ پامالی گی اور مردم شماری چکم دے دا دا خواجہ سراؤ دا حقوق دا بحالے طرف تب ددی پہلا قدم
ٹرانس ایکشن مطابق دا وقت پا خیبر پختونخوا کی نرخ خزوش میرا دا 500 زرونه زیاده دا رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
نوڑک دے بلوچستان ایالت دے مرکز کوٹینا شمال ختیز لوری تا پرتا سیلانی سیمه دا چی هر کال پا دی موسم کی ورتا دا ملک لنور و برخونا سیلانیان دا سیل لپار ورزی حکومت دا سیلانیانو دا حفاظت لپار لیوی زواکون پا کار گمار لیدی خو زائی خلق پا دی خبر احتجاج کیوی چی ولی دا زائی خلقو پر زائی پا لیوی زواکی دا نور و سیمو خلقو تا دا کار موقع ورکل شویده لکوٹی ایوب ترین پا دی موضوع را پورا لگلی
د انوڑک پسلګونو استوګونو د کوټ پرس کلب او مخته د حکومت لوري په لیویزو کې د غیر مقامی خلکو د لګولو په ضد مظاهره کړې ده او غوښتنه کړې ده چې په لیویزو کې د ځایی خلک په کار وګمارل شي په دې اړه د هني د ځوانانو د اتحاد مشر عجب خان کاکر راته وویل
تقریبا داس په شواهد کې چې یو سل 15 ویش پوسټ چې په دې کې 15 کسان د پنچپایي او د غبرګسا د نوسار سره لګیدلې دي او د سراغړګي سدي د بلیلی سا زړخو د هنوړه کسا 15 کسان لګیدلې دي نون ګر چې لګیدلې دي نان لوکل کسان دي او دا غځي مقامی خلق نه دي زموږ مطالبه دا ده چې دا چې کوم اډرونه سوي دي دا د پوري تور پر منسوخه کی یا د پردې باندې دویم واره تعیناتیانی وکي یا چې کوم لیستونه جوړ سوي دي دا غل لیستو ماته دي وکي او مقامی خلکو ته زیات سے زیات ملازمتونه ورکي
د ځوانانو د اتحادې سرمنشي نجیب الله زیاته کړه چې د جمعې شنبه او یک شنبه پورز په هنه کې د سیلانیانو زیاتره شوي چې له امله کله ناکله امنیت هم خراب سي نو ځکه دوی و نورو ځایي پولیسو ته اړتیا لري
ډیر زیات ضرورت دی مسپله دلته تانه باندې پریان هم بیخي کم دي هلته کله گاڑی هی کله نه د گاڑی هم ډیر مسله ده گاڑی هم ډیر کنډیشن کې بیخي زوړ دي دا سزا هم نو مان ول چې هلته خدا عام روټین کې د جمعه او هفته اتوار رشم کشم هغه کې د لیوز والا د باندې راوم شي تنګول مې نو خلګ د بازار والا سرازي هلته بیا لیوز مر ضرورت شي پک مسله د لوج مستجیب لیوز ډیر زیات ضرورت دي
خود سیمه وسیدونکو سردار رشید خان وای چې د لیوز ماموریت د ځای خلګ حق دی پدې کې د غیر پښتنو کسانو ګمارل غیر قانوني عمل دی
نقصان دی چې هغه خلک نسل له پزنی چې دا د کیمیا لکې دی دا د کیمیا لکې دی په دا وجه نو دا غو ضرورت نشته د مقامی خلک بلګای شي
اوس په خیال مقامی خلک به شوی د انې د پاره کسان
د انې د پاره خو شوی په دا د شوی چې د انې خلکو بیا پانه کې خاص تور التکار نه کې بیا غو سره ورګي کې د سره ورګي والا پانه کې نو دا تر دویم سره بدلی بیا غو د سره ورګي والا پانه کې ډیر شکار کوي انې والا بیا سره ورګي کې ډیر شکار کوي
په دې ترڅ کې مې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم د ونی ورده چې د کوټي و شمال ختیځ لور ته د جګو غرو په لمن کې پرته د هنه سیمه د قدرتي شایست شنو باغو او په ګرمۍ کې د یخنۍ له امله څه ساری نه لري او د رخصتۍ په ورځو کې د کوټي زیاتره شاریان د خپلو ماشومانو او ملګرو سره د سیل او ساتیرۍ لپاره و انوړک ته ورځي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د ایوب ترین د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې کیږو. د سټوډیو د ګړۍ ستنرورو دلته په پراګ کې 12:30، په پېښور کې 3:30 بجو ته نږدې کیږي. په پوره 3:30 بجو به اوریدونکو تاسو د عبدالحی کاکړ نه د خبرنو لنډیز اورئ. تر هغې وروسته به کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، سو رپورټونه به هم وي او روښانه مستقبل خبرونه هم اوریدلی شئ چې په کې نن د نجونو د تعلیم د ستونزو په اړه معلومات اوریدلی شئ. نو اوس د خبرنو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه.
په پېښور کې پر پولیسو برید شوی چې اته کسان پکې ژوبل شوي دي. د پېښ په ځای کې نن د رسنیو ته د پولیسو مشر عباس مجید مروت وویل برید نن سهار 12:30 بجې د پولیسو پر ګاډي شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي په پاکستان یې څرګنده کړې چې د هر هغې ترګرې ډلې پر ضد به کاروایي کوي چې ګاونډي هېوادو ته خطر پېښوي او یا غواړي چې په پاکستان کې پټ شي. تېره ورځ په واشنگټن کې اونیزې خبري غونډې کې د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی ټونر خبر وکړه. د پاکستان د داخلي چارو وزارت وایي 50 نړیوالو غیر ملکي مرستندو ادارو یا ان جی اوز ته په دې هیواد کې د کار کولو اجازه ورکړې ده. تېر ورځ د یاد وزارت لخوا جاري شوی خبر پاڼه زیاتوي د 500 نورو ان جی اوز د کره کتنې عمل روان دی. د کوزه مومندو قبایلي سیمې په میچنې کې وسلوالو په یو کور برید کړی چې وشه ځای وشلې. د لوی ځواکونو په وینا دغه برید د موصل کورونو د قبیلې سره تړاو لرونکي ملک ناصر خان په کور شوی. افغانستان ته له پاکستان د اگست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله 15 برابر زیات کډوال ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو چارو اداره یا یونیسیر پرون ویلي په اگست کې څه د باندې 8000 افغانان د پاکستان د بیلابیلو سیمو افغانستان ته کډه شوي دي. د اروزګان د مرکز ترین کور څخه ټول زندانیان د دغه ولایت هوایي ډګر ته وړل شوي دي. یو شمېر امنیتي سرچینو د نوم نشو د په شرط مشاله لوټول د اقدام وروسته له هغه وسو چې د مرکز ترین کور شهر په چاو قاسمو کې یو شمېر امنیتي پوستي وسول طالبانو قبضه کړې او په کابل کې 14 درې کسان ټپیان کړي دي. پېښنن سهار د شهر څلورمې امنیتي حوزې پورې اړوند د تایمن یو د پروژې د 15 سړک په سیمه کې شوی ده. امریکا د دې خبرې له تصدیقه انکار کړی چې ګواکې د دې هیواد بهرنی چارو وزیر به نن په جنیوا کې د روس بهرنی چارو وزیر سره په ملګرتیا په شام کې د اوربند تړون لاسلیک کوي. د امریکا ولسمشرې ټاکنو ته د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د روس د ولسمشر ستانه کړې او هغه تر باراک اوباما ښه رهبر بللې.
عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د دې محل لن خبرونه وړاندې کول اوریدونکو سره تعریفت انجم د پاکستاني ورسپانو د اداريو مهمه برخه وړاندې کوي.
جنگ ورسپانو په خپل اداري کلی کې لاهور های کورټ کې د ځن کاشفي مقدمو تفصيلي رپورت تیار کړی شوی دی. د سن چې دا معلومه شوی دا چې دا وخت مجموعي توګه یو لک سلو د زرا او یو سل شپږویا مقدمه د فیصله کولو لپاره پرتی دي. چیف جسټس سید منصور علی شاه رپورت ټول ججانتا استولې دي. اداري وایي چې د ځن کار مقدمه صرف د لاهور های کورټ نه بلکې د ټول ملک مسله ده. سلور واړو صوبو او وفاقي اعلی عدالتونو نه علاوه د دې تلاندې واړه عدالتونو کې هم د کلونو راهیسې داسې کیسونه او مقدمه پرتی دي. د کومو د سناسله وجه اوریدنه نه د مکمل شوی او نه د دې فیصله شوی دي. اداري زیاتوي چې دا زموږ په ملک کې د عدالتي او قانوني نظام المیه ده. که انصاف وختونکو اولس ډېر په امیدونو سره د عدالتونو په لور راشي نو هلته د پېښیانو نه علاوه هیڅ پلاس ورنشي. سم مقدمه او کیسونه خدا سي هم چې په قانونو چلي خو سه فیصله یې نه رامخه ته کیږي چې د سر ډېری وجه خودل شي لکه په عدالتونو کې د ججانو او د نور عملی کمی، د تحقیقاتي افسرانو سستواله، پولیس لخوا کمزورې تفتیش، د وکیلانو لخوا اوږده تاریخونه او د فریقینو لخوا هم په مختلفو بانو مقدمې اوږدول وغیره دي. ادارې لیکي چې په داسې صورتحال کابو موندلو لپاره د ډېرې مودې راهیسې د عدالتي اصلاحاتو ضرورت محسوس شوی خو په دې اړه لاس پرمختګ نه دی شوی. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د ځنډ کار مقدمو وجوهات لرې کولو لپاره جامع اصلاحات دې نافذ کړی شي، د ججانو شمېره دې زیاته کړی شي او د مقدمې نوعیت مطابق دې د دې اورېدنې او فیصلې وخت مقرر کړی شي او عدالتي عملې سره سره چې کوم خلک د غیر ضروري ځنډ وجه جوړي کی داغه خلاف دی کاروایی وشي. آج ورسمانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت د نهم مالیاتي کمیشن ایوارډ تر جوړېدو پورې وفاق نه د یو پیکج غوښتنه کړې. بل خوا ټول صوبو د سرشمیرنې نه بغیر په مالیاتي کمیشن اتفاق کړی. اداري وایي چې د خیبر پختونخوا مطالبي بنیاد امنیتي صورتحال، بنیادي ډانچې ته رسیدونکي زیان، د قبایلي علاقو نه د بېګور شوي خلکو راتګ او په لکونو افغان کډوالو قربتوب دی او د دې ټولو سره سره د بجلی خالصه ګټې په مد کې د صوبې اربونه روپۍ د وفاق په غاړه دي. اداری وائی چی در صوبی صنعت بجلی پر ترجیحی بنیادوں ورکول سوال پخ پل زے خو صوبائی حکومت منظور کرے شوی کوٹے باوجود پر کم بجلی ورکول ہم د وفاق نہ گیلے لری اداری زیات وی چی د بجلی گٹ یا ہائر پروفٹ ہوندے معاملہ د خبر اتے روپے مس کے دونوں باوجود ہم خیبر پختونخوا تے د پیسو ادائیگی نہ دشوی اداری خیر کی وائی چی دا بڈیرا بہتر وی چی ذمہ وار اداری د سیاسی مشورے فیصلو تس عملی شکل ورکڑی اور د ٹولو مسلو حوارول سر سرا د خیبر پختونخوا لپاره مالیاتی کمیشن ایوارڈ نے علاوہ د یو پیکج اعلان کړی شي چې دا شاندل تپسماندگی ختمول ممکن کړی شي او اولس تمرست ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وسم نړیوالو رسنیو ته کتنه د ډیپلومټ مجلل کې چې سمره سمره افغانستان هند ته نږدې کیږي کابل و د دغه نزدیکیت یا نږدېوالي قیمت په دغه خار کې د امنیتي وضعیت خرابوالي په صورت کې ادا کوي. هیومن رائټس واچ بیا په یو ریپورت کې لیکلي چې په افغانستان کې دا مهال د صحافت ازادي د یو شمیر ګواښونو سره مخ ده. دغه دواړو مقالو مهمه برخه اورو د مجید بابرنه.
امریکای مجلہ ڈپلومیٹ کی لکوال شان سنو د ہند او افغانستان ترمنځ د جوختوالی په تناظر کې د پاکستان او امریکا تعلقات ته کتنه کړې ده او لیکي چې تیرونه د پخپلې او مقاله کې لیکلی وو چې سومره سومره افغانستان هند ته نږدې کیږي نو کابل و د دې نږدېوالي قیمت هم ادا کوي. د لیکوال په خبره یو خو امریکا د پاکستان سره دفاعي معاهده منسوخ کړي او پوځي همکاري هم ختم کړه نو اوس د دغه هیواد پوځي استخباراتي اداره آی ایس آی د حقانی وسلوال ډلې په کارولو سره کابل کې امنیتی وضع خراب کړی ده. په دې نږدو کې په کابل کې پرله پسې بریدونو دا مهال د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په لیکو کې د حقانی شبکې حیثیت ډېر پیاوړی کړی دی. مجلد اتوی چې تیرونه د افغانستان په مشرقي برخو کې یو شمیر کلی او ولسوالۍ طالبانو ونیولې او په پکتیا ولایت کې د وومنا ولسوالۍ ترڅنګ د جانیخیل ولسوالۍ هم قبضه کړه. طالبانو سره د دغو ولسوالو په سر جګړه کې د افغان پوځ یو ویشت سرتیري ووژل شول او یو شمیر ژوبل شول. لیکنه کې راغلی چې د افغانستان پکتیا او پکتیکا ولایتونه د حقانی شبکې سره ډېر نږدې تړاو لري او دغو ولایتونو کې د وومنی او جانیخیل ولسوالو نیولو سره به اوس دوی ته په خپلو فعالیتونو کې ډېرې اسانتیاوې ترلاسه شي. که څه هم د جون په نهمه نیټه د امریکایي ډرون الوتکې په یو برید کې د یادې ډلې یو مهم کمانډر سراج الدین خادمی ووژلی شو خو د ځینې سیمو نیولو سره به په کابل کې ځانمرګي او وسلوالو بریدونو کې د یادې ډلې صلاحیتونه نور هم پیاوړي شي. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو لیکنه کې په افغانستان کې خبریالانو ته په ورپی خوستونځ لیکلي دي چې په یو را څرګند شوی آډیو ریکارډینګ کې د ولسمشر اشرف غنی د ساتونکو او د یو خبریال ترمنځ خبرونه په دغه هیواد کې د صحافت د ازادۍ په اړه یو شمیر پوښتنې راولړې شوې دي. هیومن رائټس واچ زیاتوي چې دوی ته دغه آډیو ریکارډینګ د بامیان ولایت یو خبریال الیاس طاهری ورکړی دی چې پکې د ولسمشر اشرف غنی د ساتونکو لخوا الیاس طاهری ته د کنځلو ګواښونو او وهلو آوازونه دي او همدغو ساتونکو د هغه د کیمرې نه تصویرونه او ویډیوګانې هم اخوا کړي دي. آډیو کې الیاس طاهری د ساتونکو ته وایي چې زه خو د اشرف غنی بامیانو ته د راتګ په اړه خپل دنده ترسره کوم نو ساتونکي پرې چغې وهي چې بنده که کیمرا او تا ته د دې غونډې د ثبتولو اجازه نشته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته په یو ورځني سفر ځي. ویل کېږي چې دې سفر په ترڅ کې به نوموړی له هندي چارواکو وغواړي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي او همداراز د هغو افسرانو شمیر زیات کړي چې په هند کې روزل کېږي. تفصیل د احمد شبرنه.
د افغانستان ولسمشر راتلونکي اونۍ هند ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې تر بل هر وخت همکاري زیاته شوې ده. د ولسمشر اشرف غنی ویاند وویل چې جمهور رئیس په راتلونکو اونۍ په وروستیو کې هند ته ولاړ شي. هارون چخان سوری د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل ټولې مرستې چې له افغانستان سره کیږي پر هغو به خبرې وشي. د دې مرستو ځانګړتیاوې او جزئیات په تر خبرو وروسته له تاسو سره شریک کړو چې په کومو برخو او کومو مواردو کې دي. د دې مرستو لپاره موږ ځانګړې اجنډا لرو چې بحث به پرې وشي. ځینې هندي رسنۍ خبر ورکوي چې هند به له افغانستان سره په پوځي برخه کې نوې مرستې وکړي. تېره اونۍ د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم هند ته ولاړ او د هند له لوی درستیز د هوایي ځواکونو له مشر، د سمندري ځواکونو له مشر او د ملي امنیت له سلاکار سره یې وکتل. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي وایي چې افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره له هند د مرستو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کې ځینې طیارې د پخوا څخه MI ولس او دغسې MI 15 او دغه نور روسي ساخت طیارې په افغانستان کې شته او د فارس خلودیږي. د هند څخه غوښتنه وشوه چې د دغو طیارو په ترمیم کې زموږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي چې پاینده کې به د افغانستان سره د نورو طیارو مرسته وکړي.
په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه چې هندي پلاوی به په لنډ راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي. بل لور ته د ځینو هندي رسنیو په وینا د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به دا معلومه شي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې څه مرستې کوي. په روسیو کې هند د افغانستان هوایي ځواکونو ته 4 MI 15 جنگي هلیکوپټر ورکړي او هند هر کال په سلګونو افغان افسران په خپل پوځي اکاډمي کې روزي. افغانستان غواړي چې د دې افسرانو شمیر نور زیات شي. طالبانو د اکشن بی پورس په یو خبر پاڼه کې هند ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. هند په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر کومک کړی دی.
احمد شیبر د الجزیره ټلویزیون ویبپاڼې د افغانستان پر سیاسي حالاتو یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې په دې هیواد کې زیاتېدونکې سیاسي کړکېچ ښایي د افغانانو ترمنځ د ویش احساساتو ته لمن ووهي. د مقالې په لیکنه امریکا، ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې نه یوازې د اوسني حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې هوارې کړي، بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت لپاره هم له اوسه ګامونه پورته کړي. بوریوال کړه د دې مقالې لنډیز باندې کوي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر او د بهرنیو چارو وزارت سلاکار داود مرادیان د مقالې په پیل کې لیکلي چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ترڅنګ سیاسي کړکېچ د یو خبرداري په معنا دی. مقاله لیکي کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په 2014 کال کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت په جوړولو کې منځګړیتوب وکړ، نو د هغې هوکړې له مخې یاد حکومت باید په 2 کلونو کې دننه یو شمیر سیاسي او انتخاباتي اصلاحات کړي وای. خو د لیکوال په خبره د ملي یووالي حکومت تر اوسه د هغې هوکړې د عملي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي، کوم چې د یاد حکومت واک او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. دی لیکي چې له 2000 کال راهیسې په لومړي ځل داسې سیاسي خوځښتونه راڅرګند شوي دي چې کوم د افغان حکومت نسکورول غواړي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي کړکېچ د مخکنیو تګلارو، افغان اشرافیه او نړیوالو ناصرو د سیاسي لوبو پایلې دي او همداسې د 2014 کال د هوکړې له مخې په هیواد کې د ستونزو د هواري لپاره په ملي کچه د خبرو اترو نه کېده. دا اندېښنه رابرسېره کوي چې افغان حکومت یا به خو د ناڅاپي سیاسي نسکورتیا او یا هم د ژورېدونکو سیاسي مشکلاتو ښکار سي. لیکوال لیکي چې د 2014 کال د هوکړې په عملي کولو کې امریکا خپل رول هغه څه نه و لوبولی لکه څنګه چې په کار و، نو له همدې کبله دا هیلې ورڅخه کمزوري سوي دي چې د اوسني مشکلاتو په داسې توګه هوارۍ رامنځته کړي چې د منلو وړ وي. داود مرادیان لیکي ملګری ملتونه او نړیوال سازمانونه هم په دې برخه کې دومره ازادي او واک نه لري چې په افغانستان کې د روانو سیاسي ستونزو د هوارۍ لپاره نوې تړون وکړي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول لا پراخول پکار دي او په ځانګړي توګه دا ډیره اړینه ده چې په دې هیواد کې راتلونکي انتخابات وڅاري. د مقالې پلکنه د دې لپاره چې د ملګرو ملتونو هم بې طرفي او اثر باوري سي پکار ده چې د نارینه او ښځینه نړیوالو کارپوهانو یو داسې ډله رامنځته کړل سي چې د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ مسلې هوارې کړي.
درنو اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره و. خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او د خبرونه په وروستیو کې تاسو ته منور شاه روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منورشاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي.
په خیبر پختونخوا کې په تیرو لسو کلونو کې قدرتي او انساني افتونو په سلګونو سکولونه تباه کړي چې بیا رغونې لپاره یې د صوبایي حکومت تر څنګه غیر حکومتي نړیوالې مرستندویه ادارې هم کار کوي. خو په دې صوبه کې چې تعلیمي نظام ته کوم زیان رسېدلی د هغې د بحالۍ لپاره به وخت پکار وي. ستونزه دا ده چې د موجوده ځوان کل وخت ضایع کیږي او مستقبل یې د تیارو سره د مخ کیدلو اندېښنه ده. د لړکې د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د روښانه پښتونخوا په نوم یوه منصوبه شروع کړه چې پکې هغه جنکو لپاره د مالی مرستو اعلان وشو د کومو سیمو کې چې نږدې سکولونه نشته او هلته شخصي سکولونه موجود دي، نو حکومت به یې په دغه سکولونو کې فیسونه ورکوي. ولس د دې منصوبې هرکلی وکړ او خپلې خویندې لوڼه یې په سکولونو کې داخلې کړې. د یوې اندازې تر مخه دا مهال په صوبه کې څه باندې 30,000 جنکۍ د روښانه پښتونخوا پروګرام لاندې تعلیم حاصلوي. په دې وروستیو کې ځینې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې صوبایي حکومت دغه شخصي سکولونو ته د دې بې وسه جنکو فیسونه ورکول بند کړي دي. د چارسدې ضلع په یو کلي کې مو د یوې زده کوونکې حسینه زیب سره خبرې کړي. هغه وایي د دې مسلې له وجې یې په لسګونو جنکۍ له سکوله وتلې دي.
زه 10 کلاس سبق وایم او زما دا مسله ده، لکه زموږ پلاران هم غریبانان دي، واړه زموږ د سکول هم غریبانان دي. دا وایي چې لکه دا مخکې د پیسونه ورکول اوس بیا پیسونه نه ورکوي. ټولو ته ګرانه ډېرې جنکۍ زموږ د کلاس نه هم وتلې، دغونو سکول نه هم وتې.
حسین نزیب اول اول یې په سرکاري سکول کې زده کړې کولې، بیا د پنځم جماعت نه پاس یې په کلي کې سرکاري سکول نه وو، نو تعلیم یې پاتې شوی وو چې د روښانه پښتونخوا له وجې یې څو کاله خپلې زده کړې جاري وساتلې، خو اوس بیا د اندېښنو سره مخ شوې دي. نوموړی وایي
چړی بم بیا کو دے کا چړی مارو پری ہا دنا کتاب نو منگا کور کے جی بس بیا میں منگا پری دنا زم پیس زار تالو کڑشتا نہ کنگ پی کر کو ہن تو خپل غریبانا نو و پی دکم جن ور کو سکول تے کم ماشمان نازون غریبانا دی دچا پلاران زمینداران دی دچا پلاران اڑ سکارو نہ کین نہ دی وجی بڑی سکول کی نو نیوسن پا جام پی زار زان لاہیو کتابو نو کاتیاں شودام لکدا سی پر بل چا واغلی اڑ سبا سشتا نہ
حسینه زیب زیاتوی نه خویندې رونه دي او صرف یو ورور او پلاری مزدوری کوي چې په مشکله دوه وخته ډوډۍ پیدا کوي. د نوموړي خور صدف زیب چې هم د دغه پروګرام لاندې په اتم جماعت کې زده کړې کوي، مشال ریډیو ته وایي د غریبۍ له وجې وړاندې هم تعلیمي سلسله دوه کاله ودرېدلې وه.
مونږ نه بدلو، مونږ پرې هو دوه کاله. زمونږ کلی کې لوندې سکول نه مونږ سرکاري پوری څنګه پورې وي او چې اول باندې غندو نو پیس لګ او چې اوس بیا تلو نو به پری هو بیا به دوی بار کول نو سستا ځان وی وی پیس بیا کوي نو چا دې دینا کې پکې او ټول غریبانا نه بیا وی چې پری هو د شو دی وسه موږ سکول دې بیا شوق دې موږ وای چې زم دې تعلیم کو خو به غریبین جنو.
صدف زیب زیاته کړه چې حکومت یې د تعلیم لپاره مالی مرستې وکړي، نو ښه تعلیم به کوي او ډاکټر جوړېدل غواړي. د دې ماشومانو مور ریاست بیبي په بلدیاتي نظام کې د خپل کلی کونسلر ده. وایي ارمان لري چې د دې د بچو تر څنګه د ټول کلی ماشومان تعلیم وکړي. موږ چې
ماشومان چې کدي خپل سبق پوره کړي نه په خپل مننه لري نظر چې دا وایي دا واخه د تعلیم پلا به مخ کار مار کوم مزوري بیا کوله اوس لکه بس نشي کولی وسې سینه خراب وي کمزور دی نو کار مار نشي کولی دا ماشوم زوی نه دي څه مزدوري شي او بس اگر اوړو مونږ ته خپله ګزاره کوي له خیره د مونږ خو لکه دا درې ماشومان دي بس بیزي دي دغه ته اول نه به دوی سرکاري چتلې پنځمه پورې او مشرې بس پنځم پاس کړی دی هغې نور نه دی ویلي دي دا پرمي چې ویلی دی پنځمه پورې او بیا پیسو د لاسه بم پې کله پرېښود او کله بم پې شروع کړو نو اوس دوی پیسونه غواړي نو اوس هم دوی لکه وایي چې مونږ دا تعلیم پوره کړو او زمونږ ورته وس نشته دی مونږ وایي چې دا لکه د باره شو دوی تعلیم پوره شي.
ریاست بیبی نمو پختل چې د کونسلر په حیثیت تر دې دمه د جنکو د تعلیم لپاره څه کړي. هغه وایي د خپل کونسل ممبران او ناظم یې هم په دې مسله خبر کړي او نورې هلې ځلې هم کوي.
د دې لپاره مونږ د سکولونو ویلي دي چې سکولونه څنګه خوا ته جوړ شي. سکولونه نشته دي که نه د ماشومانو لپاره ماشومان بې تعلیمه پاتې کېږي. د چاره ګاډي چاکړه شته چې په بانډ هر کې نشته دي. نو لکه زمونږ خپل داري وس نشته دي. د بل لپاره هم کوشش کوو چې د بل ماشومان هم تعلیم وکړي او د سکول کوشش کوو چې سکول ورته دلته نږدې جوړ شي. نو بس کوبه اخیری مونږ خو وې ډېرو کسانو ته وې خو لا چاره له سوال جواب راکړی نه دي ویلي نه دي چېره دا کار مونږ تاسو ته کوو.
داراز د حسینه او صدف پلار جهانزیب چې په خپل هم د کلی د کونسل ممبر دی وایي د سکول انتظامیه ورته ل وړاندې سنو ویلي
چې د ټوکیان ختم کمی ته کښ خبر نو کړی نو دا غینه پس دی چې دا وړلار نو ته چې تاسو په سره کې دا څنګه لا پروژه ختم شو نو بیا یو د دوه ما سکول ته نه لګل مې اوره دا ټوکیان مو کنه ختم شي نو په دې یو سره یې کتنو مثلا سره خبرو کو نو بیا دا یوې مې چې پیس کومه ورکړه دې مې پرونی نه بلو وسو یا غوړې چې 3-4 تاریخ کې پیس نو ماته ته غریب ترې نو خدمت نه کړل ما سره ته مې پرنسپل کې نه رنګم کو او مې دا کوشش کو چې دا شی دې نور را پاره مې دا خو بدخت ما شومان بند کوم سکول کو باندې دي خو دا نور مستقبل ته باقي ګره چې دا د درې کالې وي په اوسه نور مخې نشي تلې ته ناغه د الیمنټری فاونډیشن لاله د یو نه سره یا څنګه چې دی یو کنسل کې د جنکو سکول نشته نه مډل شته او نه هاي شته نو دا کومه سره څه به زموږ ټول کله چې کومه ټول مزګر تر دي خان ته نشته چې سره جره بو د جره په پټي راغی باندې یې نه هغه امیدارین کوي ګما خو دې په کلی کې یو دکان دی.
جهانزیب خان زیاتوی د صوبایي حکومت د دا ډول پالیسیانو لوجي د ماشومان مستقبل د اندېښنو سره مخ شوې ده. د جهانزیب خان میرمن ریاست بیبی د حکومت نه دا غوښتنه کوي
منګه دا کوشش ته چې زمونږ د ترخه په کیراغاس کې خپل ټول جوړ شي ورو ده پاره د سما پورې او ما شومان دي دا الکانو اتما فورشته دي نه کو نشته څنګه ما پورې دي نو چا هم طاقت نشته چې لار شي ګاډي چې 400 پورې یا بل خو او دا ما شومان دي نه کېږي چې سکولونه خرابېږي منګه حکومت تم وایو چې د دین هم جوړ شي په خپل خو او درېږي ډېر ما شومان دي ډېر به تعلیم پاتې شي تعلیم دینو هغوی هم سانټر نشته دی نور څه نشته دی چې هغې دپاره څه داسې وشي چې سانټر والا راشي نور والا چې هنر راشي.
ریاست بی بی وای حکومت که د ملک او قوم ته ترقي ورکول غواړي نو په کار دی چې د جنکو تعلیم عام کړي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې د خیبر پښتونخوا د تیر حکومت لخوا د جنکو د تعلیم لپاره شروع شوی روخانه پښتونخوا منصوبې حال درکو. موجوده حکومت یاد منصوبه تر دو کلونو پورې جاری او ساتل خو اوس پکې ځنډ راغلی چې له وجې د زرګونه جنکو مستقبل له اندېښنو سره مخ شوی دی. په دې اړه به د صوبایي حکومت موقف هم واره. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د دمین وړاندې تاسو په روخانه پښتونخوا منصوبه کې د ځنډ له وجې د متاثره شوي جنکو او د هغوی د مور پلار خبرې واورېدې. دغه ماشومان د 400 ضلع د یو کلي اوسیدونکي دي. دغلته د بلدیاتي نظام یو نماینده محمد بلال وای دې لړ کې دوی د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن سره خبرې اترې کړې دي.
هغې چې لکه یو کال دی نو په یو کال کې ماشوم ته هېڅ فایده نه رسي نو هغې بیا د یو کال نه ایکسټینشن ورک دریو کالو ته که په 2013 کې زما په یاد کړو شوی دا اوس ختم شو. نو هغې وویل چې دا یوازې د یو سکول مسله نه ده. دا تقریبا چې کوم دی دا په غون کې پی کې کې چې کوم دی 42,000 ماشومان چې کوم دي نو متاثره کېږي. لکه دې اوس زیاتره پیاران داسې دي چې هغې په کور کې څوک په نهم کې څوک په لسم کې 30 نشي ورکولې.
نوموړی زیاتوي که صوبایي حکومت دا مسله هواره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
سرجی بالکل زموں گا میٹنگ ہونا چاہیے غونڈ کیے گی پڑے کہ منگا تقریباً 3-10 میٹنگ ہونا کل جی اسکول تم پکے لاڑو کہ کم ردوی آتے سے 400 کے دلتا آگے تم پکے منگ لاڑو جی آگے کی منگا کونسل ٹول راٹول شو آگے سلام مشورہ کو چیئر کا پتا کہ اون شو اور دوی اون مانے گا بیا منگا یہ احتجاج کو دا ٹول ممبران چکم دی اور کونسل والا دا لاو کو چیئر یہ دی منافس میں تے دوی تے یہ احتجاج کو چم لے دی سہل رو بچ لے کلا کزے پزے پکے احتجاج نہ اوشو اور دیر تک شروع دی دیر طرف تا دغه سوات لخ دغه لخنو ته په احتجاجونه ډیر وشو جی ته کوم هله په حال د احتجاج طرف ته دا کینو زموږه کرا مسله راو دی له خلکو له غواړي کوم چې هغه موږ هغه موږ ته یو لار وخی چیرې خلکېږي به میاش په خلکېږي به میاش په خلکېږي
هلتا د جنکو د حقونو لپاره کارکونکو سنا ګلزار وای موجوده حکومت تعلیم او صحت ته د وده ورکولو په واده د خلکو نه وټ اخیسته په کار دی چې خپل واده هیر نه کړی
اغی دا وعده کړی و چې موږ به اډیوکیشن راولو موږ به چینج راولو اسپیشلی موږ به د خزو حواله سره په کې پی کې خزو دی اغی له موږ تعلیم ورکو نو ډیر افسوس سره زده وایم چې کم اغی چې کم وعده کړی و خو خیر پوره نشو خو چې کم اشته تعلیم زموږ د زنانو چې کم سکولونه او هغه بند کړی شو زما چې کم ایریا سره تعلق دی هلته داسې ډېر سکولونه دي چې هغه بند کړی شو نو زموږ د صوبایي چې کم ګورمنټ هغې نه زموږ دا یو تپوس دی چې مطلب څه داسې وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې زموږ چې کم د زنانو کم سکولونه دي نو هغه متاثره شو
په دې پښتنه ک صوبایي حکومت روخانه پښتونخوا پروګرام بحال نکړي نو د جنکو د حقونو لپاره د کارکونکو په هیڅ با د دوی اصلای حملوي سنا ګلزار وویل
د دې لپاره به زه دا اوما چې موږ خپل لګیا یو د زنانو د تعلیم په حواله سره خپل هم کوشش کوو خپل هم زموږ چې سکی هغه موږ کوو خو د دې نه علاوه چې کم پروجیکټ دی سٹارټ کړی دی کم خبره دی کړی دی کم اواز دی اوچت کړی دی که هغه پوره نشو نو ظاهره خبره ده مونږ به خامخا بینګ ا فیمیل چې کم دی او بینګ ا لوئر او بینګ ا پولیټیشین چې کم مونږ یو نو مونږ به د دې د پاره مور او زړه چې زه په خپل یو خزه يم نو زه به کله هم دا نه برداشت کوم چې د یو خزه د خپل فیو شي د هغه چې کم حق دی هغه هغه ته نه ملاوي نو د هغه د پاره به مونږ په روډونو مرزو د هغه د پاره به مونږ حکومت سره چنګي کو او د هغه د پاره چې مونږ څومره کیږي اب مونږ نو د دې هر څه نه خدي چې حکومت کوم وعده زمونږ د نانو سره کړی دا زمونږ خلکو سره کړی دا او د کم وادي په بنیاد
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته ویل دوی روخانه پختونخوا منصوبه نه ده ختمه کړې البته د روڼوالي او شفافیت لپاره پکې لږ ځنډ راغلی دی
بند شوی نه دي ټوکیو پروګرام نه دی بند شوی هغې کیسه سکول کې چې هغه وخت سره سمس مینجمنت شوی یا هغه سکول دغه کرایټیریا باندې پوره نه دي نو صرف هغې وجه باندې هغې سکوپ می روانه ده او هغه به د هغې ماشومانو تعلیم به خرابېدو ته نه پرېږدو نو سکیم ختم کړی دی خو صرف دغه وجه ده چې هغه کوم سکولز دي چې د هغې سکوپ می صحیح طریقې سره کېږي نو هغې به بیا پروګرام مخکې دغه کړو ځکه د حکومت پیسې داسې ضایع کولی نه شو چې به پیسې دې بالکل داسې بېسه ضایع کېږي یا که چا فیک رجسټریشن کړي یا نور داسې مسلې دي نو صرف اغېزونه ټیک کوو
نوموړی وایي دوی هر ممکن کوشش کوي چې په دې پروګرام کې د برخه اخیستونکي جالي تعلیمي ادارو خلاف کاروي وکړي خو په دې عمل کې د ماشومان وخت هم ضایع نشي
هغه ما ډپارټمنټ ته انسټرکشنز ورکړي دي ان شاء الله تعالی زر تر زر شروع کوو چې د ماشومان مینیمم ټایم ضایع شي چې لکه دغه وته نقصان وته زیات لګي کوشش ودا کوو چې زر تر زر په مینیمم ټایم کې راغي هغه کلاسي ری کې اصل کې دا پرابلم دی چې په هغه کې څه سکولونه د رېجستره نه دي یا په څه کې پټنشته نور څه داسې ایشوز دي دا هغه خو تم غوايي خو کفر څه کوڅه سکولونه بیسیک ریکوایرمنت نه پوره کوي نو بیا خو هغه ته موږ پیمنت په کار نه چي وګوره مطلب د حکومت خو ته کې کاری په هغه باندې نو کفر څه کوڅه سکول بیسیک ریکوایرمنت نه شي پوره کولی دا اوبویسلی دا خو بیا نور سکولونه ته موږ دا پروګرام ورکو کنه بیا هغه ماشومان به نور سکول ته شول غواړي خو بهر لغه پروسس روان دی کوشش وکړو چې ان شاء الله تعالی زر تر زر دغه شي کمپلیټ شي د ماشومانو کوشش ودا کو چې ټایم ضایع نشي یا کم سه کم ضایع شي
ناقدین وایي روخانه پښتونخوا پروګرام تیر حکومت شروع کړی وو چې موجوده حکومت یې د سیاسي وجوهاتو له وجې پر مخ بوتلل نه غواړي په دې اړه عاطف خان وویل
پروګرام خو بالکل موږ یو پروګرام هم نه دی ختم کړی چې کوم تیر حکومتونو پروګرامونه شروع کړي دي دا یو ځل بلکې هغه تیر ایجوکیشن منسٹر وو دا هغه په حقیقت کې چیرې دي خو زموږ پروګرامونه چلی نو ما خو په اسمبلی کې دا خبره وکړه چې دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو کوم پروګرامونه شروع کړي دي هغه خدي ټیک دي نو هغه ولې موږ ډیسکرټ نه کوو موږ خو هغه د پولیټیکل هغه د وجه ویکټمایزیشن د وجه دا نه کوي یو پروګرام شروع کړي دي هغه خدي نه غوم ګټ نه کوو ان شاء الله تعالی
عاطف خان زیاته کړه په صوبا کې له درغلیو او بډو رشوتونو پاک تعلیمي نظام راوستل غواړي چې په کې بعد جنکو تعلیم ته خاص توجه ورکوي او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0024222111
دوه سلور یو دوه یو او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.